په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو دا خبرونه یو ساعته ده. په څو شیبو کې د خبرونې راپورونه معرفي کوو. نن شنبه ده، د تلیا میزان 8 د سپتمبر 13 نیټه. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه. د افغانستان د نجونو، ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د افغانستان په ملاتړ نړیواله همغږي باید وساتل سي، او تر خوا یې د ډیپلوماتیکو او کوټولو هڅو له لارې په افغانستان کې دننه او بهر د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکړل سي. لینا امیری نن په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي، په افغانستان کې د وضعیت د بدلون لپاره شاید لارې توپیر ولري، خو نوموړي د بشري حقونو د اوسني وضعیت د ښه والي لپاره پر مدني لارو چارو او زغم ټینګار کړی. هغې دا هم لیکلي چې افغانان په ځانګړي ډول ښځې باید د افغانستان په اړه په بحثونو کې ونډه ولري، هغه هم داسې چې طالبان په دې غونډو کې ګډون ولري. د نجونو، ښځو او بشري حقونو افغان فعال محبوبه سراج د سولې نړیوالې جایزې وروستي نوملړ ته لاره موندلې ده. په اوسلو کې د سولې چیرنیز انسټیټیوټ د 2023 لدی کال د سولې د جایزې په اړه د جمعې په ورځ په خپل ویبپاڼې کې یو نوملړ خپور کړ چې د بشري حقونو فعالان د دې لست په سر کې دي. د اوسلو د سولې چیرنیز انسټیټیوټ محبوبه سراج د ماشومانو د روغتیا، زده کړو، له فساد سره د مبارزې او د کورنۍ تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې یو اتله بللې وایي چې هغه له شپږوشت کاله جلا وطني وروسته په 2003 لدی کال کې افغانستان ته ستنه سوه او اوس کابل کې میشته ده. د لغمان په دولت شاه ولسوالۍ کې تیره شپه له بارانونو وروسته سیلابونه بهیدلې چې یو شمېر کورونه یې ویجاړ کړي دي. تر اوسه د دغو سیلابونو له کبله د ځاني تلفاتو خبر نه دی ورکول سوی، خو د دې ولسوالۍ مرکز ته ځینې غځېدلې لارې سیلابونه وړي دي او په سلګونو څاروي هم تلف سوي. په دولت شاه کې د طالبانو د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي رئیس قاري خیر محمد غازی رسنوی ته ویلي چې له مرسته کوونکو ادارو غواړي چې له ځپل سوو کسانو سره لومړنۍ مرستې وکړي. مسکو او کیف نن ویل چې په هوا کې د مخالف لوري په لسګونو بریدونه شنډ کړي دي. د روسیې دفاع وزارت وایي ځواکونه یې په لویدیځ کې د بلګراد په فضا کې د اوکراین نه اوراګان توغندي ویشتلي. بل لوري ته د اوکراین د پوځ یوې ویاندې ناتالیا هیمینیوک ویل چې روسانو تیره شپه د ډرون تر شلو ډېر بریدونه پر جنوبي او مرکزي سیمو وکړل، خو نږدې شل الوتکې نسکورې سوي دي. له نولسمې میاشتو راپدې خوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، په هغو سیمو کې چې جګړې سختې دي، د آزادې اروپا آزادي راډیو د یوه لوري ادعاوې هم نسي تاییدولی. په سلواکیا کې چې 15.5 میلیونه نفوس لري، نن پارلماني ټاکنې کیږي. د کیڼ اړخې پخواني صدر اعظم رابرټ فیکو او لویدیز پلوه لیبرالانو ترمنځ سیالي روانه ده. فیکو هغه څوک دی چې له ګاونډي اوکراین سره د پوځي مرستو د پای ته رسولو ژمنه کړې ده. د نظر پوښتنه له مخې ښکاري چې دواړه لوري سره ډیر نږدې دي. ګټونکی به د هغه سرپرست حکومت ځای ونیسي چې د مې له میاشتې راهیسې واکمن دی. د ایټالیا ساحلي ځواکونو نن 111 کسان لیوی بیړۍ څخه چې اور پکې بل سو وژغورل. وژغورل سو کې 8 کسان د بیړۍ عمله دي. په دې کښتۍ کې 3 کډوال هم سپاره وو. دا بیړۍ له لمپادوسا ټاپو څخه د سیسلی یو بندر ته روانه وه. خبرونه مو د څلور بجو په خبرونه کې واوریدل. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري. یو بنسټ ادعا کوي چې طالب وسلوالو فرا کې یوه میرمن په عام محضر کې په درو وهلې ده. خو د فرا چارواکي دا پیش اردوي. د قلم لار ټولنې د مشر او زده کړو د فعال متیولا ویسا قضیه وروسته له شپږو میاشتو محکمې ته راجع سوې. د هغه کورنۍ د هغه دپاره د عدالت غوښتنه کوي.
باید د دې پوښتنه وسي چې ولې هغه ونیول سو، ولې هغه دومره وخت په زندان کې وساتل سو، ولې هغه په بند کې د خپلو ټولو اساسي حقونو څخه محروم و.
په ځینو ولایتونو کې بارانونو او ږلۍ کروندګر زیانمن کړي دي.
چې رسېدلي فصلونه لکه شولې او سبزي، بېنډۍ، بانجان وغیره دا ډېر زیانمن کړه.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې په ناګورنو قرباخ کې لا هم د خلکو بې ځایه کېدل دوام لري. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان انیس پروګرام خپرېږي.
در دی شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونی طبيع هم شرغلست ورزو در پرونو برخه ته. د افغانستان د شوزو او ماشومان د هوساینې د پیاوړتیا بنسټ ادعا کړی چې طالب وسلوالو په فرا کې یو شزه په عام محضر کې په درو وهلې ده. خود فرا ولایتي چارواکي د پیش اردوي. د افغانستان د شوزو او ماشومان د هوساینې د پیاوړتیا بنسټ په خپل ایکس شبکه کې د وی ویډیو په خبرولو سره ویلي چې دا کار د بشري حقوقو له ټولو قوانینو ښکارا سرغړونه ده، خو ازادي رادیو د دې ویډیو کاروالی نسی تاییدولی. دا هم څرګنده نه ده چې دا پیښه کله شوې او دا ویډیو د چا لخوا تر کومو شرایطو لاندې ثبت شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت پر افغان ښځو د محدودیتونو له امله په نړیواله کچه د بشري حقوقو په پراخه نقص تورن دی، د افغانستان د ښځو او ماشومانو د هوساینې د پیاوړتیا بنسټ ادا کوي چې طالب وسلوالو تازه په فراه ولایت کې یو میرمن په عام محضر کې په درو وهلې ده. د بشري حقوقو دغه بنسټ چې په 1996 زیږدیز کال کې له افغانستان خپل فعالیتونه پیل کړي، تیر ورځ په خپل ایکس شبکه د ویډیو په خپرولو سره ویلي چې دا کار د بشري حقوقو له ټولو قوانینو سرغړونه ده. په خبر شوی ویډیو کې یو ډله وسلوال کسان چې ادعا کوي طالبان دي په حجاب پوښل شوی یو میرمن په عام محضر کې د خلکو په وړاندې په درو وهي. دا معلومه نه ده چې پیښه کله شوې او دا ویډیو د چا له خوا ثبت شوې، خو د یاد بنسټ مشري مریم معروف اریون ازادي راډیو ته وویل چې دا کار په قلاکا ولسوالۍ کې دوه ورځې مخکې شوې او د دوی سرچینو ورسره دا ویډیو شریکه کړې ده، خو ازادي راډیو د دې ویډیو کارواله نشي تاییدولی. د فراه ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عبدالله سباون هم ازادي راډیو ته په دې ولایت کې دغه ډول یو پی خلامسته کېدل رد کړل، خو د طالبانو حکومت له دې وړاندې په بیلابیلو ولایتونو کې د مختلفو جرمونو په تور لزګونه ښځو او نارینهو ته په عام محضر کې د تعزیري سزاګانو د ورکولو خبرونه خپاره کړي. د افغانستان سترې محکمې چې اوس مهال د طالبانو د حکومت له لوري اداره کیږي، د روان کال د ثور په میاشت کې وویل چې دغه محکمې تر اوسه د قصاص، دیت یا خونبها، سنگسار او رجم شاوخوا 300 حکمونه صادر کړي. د سترې محکمې اداري مرستیال په یو ویډیو پیغام کې چې دغه محکمې په ایکس شبکه خپور شوی ویلي و چې دغه شان 103 تنو باندې شرعي حدود عملی شوي او 1522 نورو ته تعزیري سزاګانې ورکړل شوې دي. د افغانستان د ښځو او ماشومانو د پیاوړتیا سازمان ویلي سره لدی چې د بدلون ژمنې شوي خو لا هم د طالبانو دغه ډول کړنې جریان لري او ادا کوي چې دوی هڅه کوي چې د ښځو په وړاندې د ویرې او ترهی یو کلتور عملي کړي. دغه سازمان ویلي په داسې حال کې چې نړۍ روان وضعیت ویني، خو دغه ډول پیښې د دې اړتیا په ډاګه کوي چې د سولې، ثبات او بشري حقونو لپاره کار وشي. د افغانستان د ښځو او ماشومانو د هوساینې د پیاوړتیا بنسټ له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانانو سره ودرېږي چې له تاوتریخوالي او محدودیتونو پرته یوه پاکه ټولنه ولري. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته د نړیوالو غبرګونونو سره سره دغه ډلې د بشري حقونو نقص ته دوام ورکړی او ورځ تر بلې په ښځو محدودیتونه ډېروي. د ښځو د حقونو یوې فعالې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
هیڅ مهادرس او دفتر در افغانستان
کې د بشري حقونو لپاره د عدالت غوښتنې هیڅ ادرس نه لري. په تیرو دوو کلونو کې چې موږ کوم اعتراضونه وکړل، د عدالت غوښتنې کوم غږونه مو چې پورته کړل، کوم لیکونه او غوښتنې مو چې ملګرو ملتونو او بیلابیلو سازمانونو ته واستول، هیڅ پایله یې ور نه کړه او په افغانستان کې لا هم د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی او محدودیتونه دوام لري.
افغانستان بخصوص خانمایي کې میخواهند صدا بلند کنن جریان داره.
بلخوا په جرمنی کې میشته د ښځو د حقونو افغان فعال تمنا زریا پر یعنی د دوهم ځل لپاره د افغان ښځو د حقونو د ټینګښت په موخه خپل اعتراض پیل کړي. نوموړي په خپل ټویټر په خپور شوی یو ویډیو پیغام کې ویلي د دې پر ځای چې نړۍ پر طالبانو فشارونه زیات کړي، یو شمېر هیوادونه له دوی سره د تعامل خبرې کوي.
د دې پر ځای چې زموږ اعتراضونه لامل شي چې له طالبانو ملاتړ ونه شي، لکه څنګه چې زموږ غوښتنې هم پر طالبانو د پیسو بندول دي او دغه شان د دوی په سفرونو بندیز لګول دي، خو له بده مرغه اوس ګورو چې یو شمېر هیوادونه له طالبانو سره د تعامل خبرې کوي. که حالت دغسې مختلف شي نو زه به یو وار د نه خوړلو په اعتصاب لاس پورې کړم.
اغلی پیریانی له دې 11 ورځې وړاندې هم په جرمني کې د نه خوړلو 15 ورځې اعتصاب کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د افغان ښځو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د هیوادونو اکثریت مشران په دې موافق و چې د نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو سیاستونه له نړۍ سره په ټکر او د دې هیواد لپاره ویجاړونکي دي. هغې نن په خپل ایکسپانه لیکلي دوی هوکړه کړې چې د افغانستان په ملاتړ نړیواله همغږي وساتل شي او تر خوا یې د ډیپلوماټیکو او کوټلو هڅو له لارې په افغانستان کې دننه او بهر د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکړل شي. د افغانستان د بشري حقونو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي دا ډاډ باید ترلاسه شي چې له افغانانو په ځانګړې توګه لنجونو او خوزو د ملاتړ د اعلامیو په پایله کې هغوی زده کړو کار او ټولو هغو سرچینو ته لاسرسی پیدا کړي چې د طالبانو د ځپونکو او افراطي اقداماتو په برخه کې د هغوی له مبارزې سره مطابقت ولري. د طالبانو حکومت تر اوسه د غلی امیری د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په افغان ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي. له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه یې د دوی د هر ډول زده کړو مخه نیولې او پر ښځو یې حجاب جبري کړی. دغه شان په ډیری دولتي او ټولو غیر دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي او پارکونو، ورزشي لوبغالو او عمومي ښځینه حمامونو ته یې د دوی په ورتګ هم کلک بندیز لګولی دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د قلم لار ټولنې د مشر او د زده کړو د فعال متیولا ویسا قضیه وروسته له شپږ میاشتو محکمې ته تللې ده. د شغلی ویسا کورنۍ ازادي راډیو ته د دې خبرې په تایید سره زیاته کړې چې د نوموړي د قضیې په اړه دوی ته جزئیات نه دي ورکول سوي. د نوموړي کورنۍ له محکمې د عدالت غوښتنه کوي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي دفتر یوناما هم د متیولا ویسا په ګډون د یو شمېر نورو فعالانو نیولو ته په اشاره سره ویلي چې د طالبانو لخوا د خلکو نیول د اندېښنې وړ او د نړیوالو بشري حقونو خلاف دي. نور د سنا ککړ په راپور کې
د قلم لار بنسټ د مشر او د زده کړو برخې د فعال متیولا ویسا کورنۍ وایي چې د نوموړي قضیه وروسته له شپږ میاشتو محکمې ته راجع شوې ده. د ښاغلي ویسا ورور عطاولا ویسا ازادي راډیو ته وویل چې د نوموړي د نیولو او بندي کولو د قضیې په اړه ورته نور هیڅ ډول جزئیات نه دي ورکړل شوي. متیولا ویسا شپږ میاشتې وړاندې د روان کال د وري میاشتې په اوومه نیټه د طالبانو لخوا په کابل کې ونیول شو. که څه هم د طالبانو حکومت د نوموړي د نیولو له امله خپل سري او مشکوکه فعالیتونه بللي وه، خو د ښاغلي ویسا همکاران او کورنۍ بیا په وار وار په هغه لګول شوي دا تورونه رد کړي او ویلي نوموړي هیڅ ډول سیاسي او خپل سري کړنې نه دي کړي او یوازې د زده کړو په برخه کې ښکاره فعالیتونه درلودل. د متیولا ویسا ورور عطاولا ویسا محکمې څخه د عدالت غوښتنه کړې. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
موږ غوښتنه په ټول کې له محکمې څخه دا ده چې باید هغوی عدالت تطبیق کړي. باید د دې پوښتنه وسي چې ولې هغه ونیول سو، ولې هغه دومره وخت په زندان کې وساتل سو، ولې هغه په بند کې د خپلو ټولو اساسي حقونو څخه محروم و، ولې د هغه کور تلاشي سو، د چا په امر باندې دا کار سوی و، ولې یو څوک چې د تعلیم دپاره کار کوي، د یو ملت د اساسي حقونو دپاره کار کوي، هغه نیول کیږي.
نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړي چې د طالبانو حکومت استخبارات او یو شمېر نور ارګانونه د بندیانو څخه په جبر او د شکنجې په زور اعتراف اخلي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یوناما د سپتمبر په 16 د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د طالبانو حکومت په زندانونو کې د اعترافونو یا اطلاعاتو د اخیستلو لپاره بندیانو ته برقي شوکونه ورکړل شوي، ساه اخیستل یې پرې بند کړي، فشارونه یې پرې راوړي، په زور یې پرې اوبه څښلي او ګواښلي یې دي. خو ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې د یوناما دا راپور رد کړی و او دا یې د دوی د حکومت پر ضد یو پروپاګند بللی و. د حقوقي برخې کارپوهان وایي چې په جبر او شکنجه اخیستل شوی طرف ته منلو وړ نه دی. د حقوقي برخې کارپوه او مدافع وکیل شګوفې کاکړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د محاکماتي جزایي اصول مطابق او د مجلد الاحکام د اقرار د باب مطابق هر هغه اقرار چې اخیستل کیږي اقرار خپل خاص شرایط لري، او هر هغه اقرار چې په جبر او اکراه او شکنجه باندې اخیستل کیږي هغه قابل د قبول نه ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یوناما تېره ورځ په خپله ایکس پاڼه د قلم لار بنسټ د مشر متیولا ویسا، د ښځو د حقونو د فعالانو جولیا پارسي او ندا پروانی، افغان ولس له فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی او د پوهنتون استاد رسول پارسي نیولو ته په اشاره سره ویلي چې د طالبانو حکومت باید خپل سري نیونو ته د پای ټکی کېږدي او دا د اندېښنې وړ او د بشري حقونو خلاف کړ دی. د ښځو د حقونو فعالانې او د معترضو ښځو د خودجوشه خوځښت غړي ندا پروانی د سپتمبر په 19 لخپل خاون او څلور کلن ماشوم سره او جولیا پارسی درې ورځې وړاندې د سپتمبر په 20 لخپل زوی سره د طالبانو حکومت لخوا نیول شوی دی او د دې خوځښت د غړو د ادعاو پر بنسټ تر اوسه د دې په اړه کوم معلومات نشته. د یاد خوځښت یوه غړې لیلا بسیم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کوي چې طالبانو د ندا پروانی او جولیا پارسی کورنیو ته اجازه نه ورکوي چې له دوی سره وویني او دوی یې په اړه هیڅ معلومات نه لري. نوموړی زیاته کړه
که واقعا مایوس کننده است. دو خانمی که فقط گناهشان این بود که بخوند
دا واقعا خوشی نون که دا هر دو مرمنی چی یوازینی گناه دا و چی دی آزاده برابره یا دی طالبانو لخوا دی تبعیز پر روان دی غگونه پورته کردی و اوس لکورنی و سره یه دی طالبانو پر بند کدی او دی برخلیک پر اره یه هیچ ندی معلوم
و مخوختر دی متیولا ویسا دورور اتاولا ویسا او دی مرمن بسیم دی داو پر دی طالبانو حکومت نظر همول رو خوایان دی زبیولا مجاهد دی دی راپورتر خبر دویز من پختنه سواب نکړي. د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې یو ډېر شمېر معترضې مېرمنې د پوهنتون استادان، خبریالان او مدني فعالان نه دي عمله نیولې، بندیان او شکنجه کړي چې د دوی د حکومت ولې په بڼه انتقاد کړی. یو شمېر دغه فعالان نه بنده خوشي شوي، خو د جولیا پارسی، ندا پروانی، مطیع الله ویسا، رسول پارسی او مرتضی بهبودی په ګډون یو ډېر شمېر یې لا هم د دوی په بند کې دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې ورستیو اورښتونو او ژلې کروندې ویجاړې کړې دي. د ننګرهار او خوست ولایتونو اوسیدونکي وایي چې په سیمه کې تېره شپه اورښتونو او ژلې کروندې ویجاړې کړې چې له کبله دوی ته زیانونه اوښتي دي. بل لوري ته شمالي ولایتونو ته غځېدلې د خاوک لار هم د واورې ورېدو له کبله ځای ځای بنده ده چې پر دې لاره تلونکي مسافر یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. زموږ همکار په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
افغانستان کې د مینې د موسم پر رسیدو سره په یو شمېر ولایتونو کې ورښتونه شوي چې خلکو ته یې زیانونه اړولي او له ستونزو سره یې مخ کړي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ګل رحیم په خپله سیمه کې د ګلۍ ورېدو او خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وایي.
ډېره خطرناکه ګلۍ وشوه. زموږ په اتمه ناحیه بیسودو چې رسېدلي فصلونه لکه شولې او سبزي، بېنډۍ، بانجان وغیره دا ډېر زیانمن کړه. دغه سانې خلکو ته مالي نقصانات واړول، لرې زیاتې څلورو ششی ماتې کړې.
د ننګرهار د کامې ولسوالۍ د ډاګه صفدر سیمې اوسیدونکی محمد وایي تېره شپه یې سیمه کې ګلۍ وشوه چې د کروندګرو رسېدلي فصلونه یې زیانمن کړل. د ننګرهار تر څنګ له کونړ او خوست ولایتونو هم د ګلیو د ورېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د کونړ ولایت د مرکز اسدآباد اوسیدونکی فضل رحمان وایي
تېره شپه د کونړ ولایت په ځینې ولسوالیو کې د شدید باران سره ډېره ګلۍ شوې ده چې د خلکو فصلونه یې زیانمن کړي دي. په مرستندویو ټولنو باندې غږ کوو چې زمونږ د ولسونو سره همکاري وکړي.
د خوست اوسیدونکی ګلانور هم وایي دغه ولایت په ټنیو او مساخیلو ولسوالۍ کې د ګلیو له امله کروندګرو ته زیانونه اوښتي دي. ومغوښتل چې د تازه ورښتونو او ګلۍ له امله په کونړ، ننګرهار او خوست ولایتونو کې خلکو ته د اوښتو زیانونو او دغشان دوی سره د مرستو په اړه پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو حکومت، د دولت وزارت او دغشان د دوی د کرنې وزارت د مسؤلینو نظر ولرو. خو له بیا بیا اړیکو نیولو سره د یادو وزارتونو مسؤلینو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تېره اونۍ پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو حکومت، د دولت وزارت، د بیړنیو حالاتو د عملیاتي مرکز مشر خوشحال زمانی ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې دوی په یو شمېر ولایتونو کې چې سیلابونه پکې راوتلي وو مرستې کړې دي. خو له ځینو ولایتونو څخه سیلاب ځپلو ازادۍ راډیو سره خبرو کې ادعا کړې وه چې دوی سره هیڅ مرسته نه ده شوې. بل پلو د افغانستان شمالي ولایتونو ته د سالنګ لارې له تړل کېدو وروسته بدیله د خاوک لار هم تېره شپه د واورې د ورېدو له امله څو ځایه بنده شوې وه. زبیح الله چې تېره ورځ له کندز څخه پر یاد لار کابل تراغې راغلی آزادی رادیو ته وویل
کله چې موږ خوک تر ورسیدلو ډیر زیات واوره شوې موټر بندې وې مسافرین د مشکلاتو سره مخ وو هغه موټر چې د کابل د خوانه راغلی وې هغه بیرته وګرځیدلې چون لار نه و چې تر شوې وې هغه سرک هم وړو کېدی د موټرو بیروبار هم پېزېد تقریبا پنځه شپږ ساعته د لار بندې وروسته موږ د هغه لارې نه راواختلو هغه موټر چې د کابل د خوانه راغلی وې هغوی بیرته وګرځیدلې لاړې د شیبر او د حاجیګک په لاره باندې
د افغانستان شمالي ولایتونو ته غځېدلې د سالنګ لویه لار له تېرو دوو اونیو راهیسې د رغولو له امله د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې ده او معلومه هم نه ده چې کله به خلاصه شي د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې داسې مهال د ګلۍ ورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبر ورکول کېږي چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکي هوایي چلند وزارت د تېرې شنبې په ورځ د افغانستان په یوولسو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو راوتلو اټکل کړی و هغه مهال پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت مسؤلینو آزادۍ رادیو ته ویلي و چې دوی د احتمالي خطرونو لپاره چمتووالی لري
آزادۍ رادیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي او اوس هم یوه نړیواله مسأله ارمنستان وایي چې تر یو لکو ډېر کسان له ناګورنو قرباغ سیمې چې څه باندې اونۍ مخکې آذربایجان نیولې ده وتلي دي ایروان له ملګرو ملتونو غوښتي چې د دوی له ادعا سره سم د باکو مخه ونیسي چې ارمنیان په نښه کوي ارمنستان هم خپل سپیناوی لري په دې اړه تفصیل له احمد شیبر ناوري
د ارمنستان د صدر اعظم نیکول پاشینیان دفتر نن سهار خبر ورکړ چې چارواکو تر اوسه د هغو یو لک څلور سوه اوولس کسانو له ډلې څخه چې ناګورنو قرباغ سیمه یې پرې ایښې ده د یو اتیا زره یو سل او نهه دېرش کسانو نمونه ثبت کړې دي دا شمېره د ناګورنو قرباغ د ټول نفوس له دریو څه باندې یوه برخه جوړوي د ارمني کډوالو دا نوې شمېرې څو ساعته وروسته تر دې اعلان شوې چې ارمنستان وویل چې د ملګرو ملتو د عدالت په نړیواله محکمه آی سی جی کې خپل شکایت ثبت کړی دی چې آذربایجان په ناګورنو قرباغ کې ارمنیان په نقشه کوي او باید د دې مخه ونیول شي د ارمنستان چارواکو په ناګورنو قرباغ کې د ارمنیانو محوه کولو ته اندېښنه ښکاره کړې ده او نړیوالې هڅې هم د یوه انساني ناورین د مخنیوي لپاره زیاتې شوې دي آذربایجان بیا په ناګورنو قرباغ کې پر ارمنیانو ږغ کړی چې په سیمه کې پاتې شي او د ملګرو ملتو له ادارو یې غوښتي دي چې هلته پلاوی ور ولیږي چې د آذربایجان د بشري فعالیتونو خبر شي د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک پرون ناوخته وویل چې ملګري ملتونه به نن شنبې یا یکشنبې ناګورنو قرباغ ته یو پلاوی واستوي دوجارک زیاته کړه چې ملګري ملتونه به په دې سیمه کې چې له نږدې دېرش کلونو راهیسې یې لاسرسی نه ورته درلود د بشري مرستو ارزونه وکړي آذربایجان او ارمنستان هیله ښکاره کړې ده چې روانه اونۍ به د اسپانیا په ګرانادا کې د اروپایي ټولنې له لورې په جوړې شوې غونډه کې د ناګورنو قرباغ د لانجې په اړه یوې دایمي روغې جوړې ته لار پرانستل شي راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونې دی برخې ته بیا هم شرغلست په څو شیبو کې نور راپورونه هم خبرو خو اوس دې ته ګوري چې د نړۍ په ځینو معتبر ورځپاڼو او خبرونې کې د افغانستان په تړاو څه راغلي دي د امریکا د متحده ایالاتونو له واشنگتن ایالت څخه خبریدونکي ورځپاڼې سیاتل ټایمز پرون د تاتارستان په پلازمینه کازان کې د مسکو فرمټ پر پنځمه غونډه لیکنه خبره کړې چې روسیا یې قربانه وه او د طالبانو استازو هم پکې پر سیمه ایزو ګواښونو خبرې وکړې ورځپاڼې د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په حواله لیکلي دا غونډه داسې وخت کېږي چې په اوکراین کې د روسیې جګړه روانه ده او مسکو هڅه کوي پر مرکزی آسیا خپل نفوذ وساتي په مقاله کې د روسیې د تاس خبری ایجنس په حواله لیکل شوی په دې غونډه کې پر سیمه ایزو ګواښونو او په افغانستان کې د ټول شموله حکومت پر جوړېدو تمرکز وسو که څه هم د طالبانو حکومت د یو هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی خو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی غونډې ته وویل دوی ته د څوک د حکومت ولې د څرنګوالي نسخه نه وړاندې کوي د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف هم په دې غونډه کې برخه درلوده او وی ویل روسیا هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ترڅنګ له افغانستان سره په بې پرې ډول مرسته وکړي د سیاتل ټایمز په لیکنه کې ویل شوي چې څه باندې دوه کاله مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته طالبانو د خپلې لومړۍ واکمنۍ په څیر چې له نونس سو شپږ نویم څخه تر دوه زره لومړۍ میلادي کال یې دوام وکړ درګرده سخت قیودات لګولي دي د لیکوال په وینا طالبانو له شریعت د خپل تعبیر له مخې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. ښځې له هر ډول کارونو او عام ژوند څخه محرومه سوي دي او په وروستي مورد کې د دوی سینګار ځایونه هم وتړل. د هند ټایمز اف انډیا ورځپاڼې پرون په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت د چارو د ځنډولو پر احتمال لیکنه خپره کړې چې دا موضوع د هند په ډیرو رسنیو کې د بحثونو سبب سوې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي په هند کې د افغانستان د سفارت ټول فعالیتونه وروسته له هغې ځنډول کیږي چې د افغانستان سفیر فرید مامونزی او نور عالی رتبه ډیپلوماتان اروپا یا هم د امریکا متحده ایالاتونو ته د پناه اخیستو لپاره له هند ووتل. د افغانستان د سفارت یو چارواکي پرون جمعه ټایمز اف انډیا ته ویلي لږ تر لږه 15 افغان ډیپلوماتان له هند وتلي او اوس په دغه ډیپلوماتیکي استازولۍ سرپرستی د هند حکومت پر غاړه وي. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت د هغو ډیپلوماتانو لخوا چلول کېدی چې د پخواني جمهوري نظام لخوا ټاکل شوي وو. د هند حکومت سرچینو دغه تحول ته په پام ورسپاڼې ته ویلي دا پریکړه ځکه سوې چې د هند لپاره د افغانستان سفیر په تیرو څو میاشتو کې له هنده بهر وو او کله چې ډیپلوماتانو د خپلې پناه درخواستونو لپاره تاییدي واخیسته دوی هم په پرله پسې ډول دریو هیوادونو ته ولاړل. د ورسپاڼې په لیکنه د هند لپاره د افغانستان سفیر فرید مامونزی چې له هنده بهر ژوند کوه ادعا یې درلوده چې د سفارت چارې پر مخ بیایي. د لیکوال په وینا د هند حکومت د دې سفارت د تړل کېدو ملاتړ هم نه کوي. په هند کې د افغانستان سفارت پر مشرۍ څو میاشتې مخکې هم لانجه راغلې وه چې طالبانو په اپریل میاشت کې د قادر شاه په نوم خپل کس چې په دې سفارت کې د تجارتي مشاور په توګه کار کاوه د دې سفارت د مشرۍ لپاره ونوماوه. خو د افغانستان سفیر فرید مامونزی او په سفارت کې دننه نورو ډیپلوماتانو یې مخالفت کړی و. په کندوز ولایت کې سږ کال د پستې حاصلات کم سوي دي. د دې ولایت د کرنې ریاست چارواکي وایي چې تیر کال د ژمي موسم کې د بیسر یخنۍ له کبله د پستې ځنګلونه یخ ووهل او له کبله یې سږ کال د پستو په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. دا هم راپور.
په کندوز کې سږ کال د پستې په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. پسته یوه ځنګلي میوه ده چې نه یوازې په کندوز کې بلکې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د دغې میوې طبیعي ځنګلونه موجود دي. د دې ولایت د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې د ژمي په موسم کې د سړې څپې راتګ، بې وخته اورښتونه او نور طبیعي آفتونه هغه لاملونه دي چې سږ کال په کندوز کې د پستې په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د نوموړي ادارې مرستیال عبدالغفار صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل
پستې نه دي سوي، د پستو حاصلات کم سوی ده. د تېر کال په پرتله سږ کال په حاصلاتو کې کمښت راغلی چې هغه طبیعي پیښې وې. په ژمي په سړو هوا کې ډېر شدید یخ و، هغه د یخ له امله د پستو ونې حاصلات کم وتل.
عبدالباقی د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ د قرباتور سیمې اوسیدونکی دی. هغه وایي په یادې سیمې کې د پستو پریمانه ځنګلونه موجود دي او د سیمې خلکو لپاره د عواید ښه سرچینه بلل کیږي. 50 کلن عبدالباقی وایي سږ کال د طبیعي آفتونو له وجې د پستو په حاصلاتو کې کابو 90% کموالی راغلی دی.
سږکال د طبیعي آفتونو له امله د پستې حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د ځنګلونو ګټه نه یوازې چاپیریال ته بلکې د سیمې خلکو ته هم رسیږي. یو شمېر بې وزله خلک د پستو راټولولو له لارې د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کوي، خو سږکال د حاصلاتو نشتوالي له امله هغوی هم له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
45 کلن بسم الله د کندوز د علي آباد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی هم وایي چې د خراب اقلیمي شرایطو له امله سږ کال د پستو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی.
کشتر مثلا جنگل از خدا داد خدا میتونه، اگر نه داد دوره نمیدونه. فقط دولت هم خراب
د پستو ځنګلونه د سیمې خلکو لپاره د عوایدو ښه سرچینه ده. هغه شمېر کورنۍ چې په علي آباد ولسوالۍ کې د ځنګلو څېرمه اوسېږي هغوی هر کال د پستو ځنګلونو څخه ښه عواید ترلاسه کوي. موږ له اړوندو چارواکو غواړو چې د ځنګلونو ساتلو ته پاملرنه وکړي او د ځنګلونو د اهمیت په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
عبدالستار له دیرش کلونو رئیس د پستو او د بادامو د پیرو پلور کاروبار کوي. هغه هم وایي چې سږ کال په یاد ولایت کې د پستو حاصلات خوند نه لري.
پستې خو د کندوز ډېرې ښې پستې دي، خو ژمي کې دا یخ وویل چې څه وکړو، پستې مو نه شوله. بیا د کندوز پستې، د کاراباتور پستې خصوصا ډېرې ښې پستې دي. تجار یې هم خوښوي، خلک یې هم خوښوي، ډېر ښه خارج یې هم خوښوي، خو نه شوې سږ کال، ډېرې کمې دي. بېخي یوه کیلو پسته ده اوس فعلا په 2200 افغانۍ پورې تجارتي پسته ده.
د نموړي په خبر اوس مهال په بازار کې یو کیلو پسته 2300 افغانۍ قیمت لري. د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د معلوماتو له مخې د یاد ولایت په خان آباد، علی آباد، چهاردرې، دشتیارچی او اقتاش ولسوالیو کې پر څه باندې 30,000 هکتار ځمکه د پستې طبي ځنګلونه موجود دي. د اقلیم ښه والي په صورت کې له دې ځنګلونو څخه هر کال د پستې ډېر حاصلات ترلاسه کیږي.
لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو